درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اندیم او د ازادي رادیو په یو بلغ پرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو خو پیلباله خبرونه وکړو. د سعودي عربستان ستر محکمې د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د مارچ په 13مه یعنی د یک شنبه په ورځ به د کمکی اختر یا شوال میاشتې لومړۍ ورځ ال عربیه ټلویزیون پر خپل ویب پاڼه لیکلي د سعودي شاهي ستر محکمې د اعلان وروسته لاغه وکړ چې په صدیر او تعمیر سیمو کې د سپوږمۍ لیدلو په مرکزونو کې سپوږمۍ ولیدل شوه. ال عربیه لیکي د سعودي عربستان ستر محکمې یوه اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې که چا سپوږمۍ ولیده په خپلو سترګو او یا د دوربین په وسیله نو نږدې محکمې ته دې د شاهدۍ لپاره حاضر شي. په افغانستان کې پخوا په دودیزه توګه اختر او ورته نور مراسم د سعودي عربستان له اعلان سره سم لمانځل کېدل، خو په وروستیو څو کلونو کې چې طالبان د بیا ځل لپاره واکمن شوي دي د دوی ستره محکمه په دې برخه کې له خپل اړخه د روژې اختر او داسې نورو مراسمو اعلان کوي. تر اوسه پورې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې په دې اړه چې سبب اختر وي که نه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد و د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې دا ډله به ډېر ژر یو بل امریکایي بندي فایدي حال له زندان نه خوشې کړي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. طالب چارواکو هم تر اوسه خپله د دې امریکایي بندي د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې یوه اونۍ مخکې هم طالبانو یو امریکایي وګړی جارج ګلزمن کابل ته د هغه امریکایي پلاوي له سفر وروسته خوشې کړی و چې زلمی خلیلزاد هم پکې شامل و. په واشنګټن کې چارواکي ویي لا هم یو شمېر امریکایان په افغانستان کې د طالبانو لخوا بندیان دي او هڅې روانې دي چې هغوی هم زر خوشې شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د مردان په کاټلن کې د عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ نه غړي وشل شوي. د سیمې خلکو د مارچ پر 9 د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل دا کسان چې پکې میرمنې او ماشومان هم شامل دي و ورځ وړاندې د مارچ په 8 ناوخته د بابوزو په غرونو کې د وسلوالو پر ضد د حکومتي عملیاتو پر مهال وژل شوي. د سیمې د خلکو په وینا نښه شوې کورنۍ د سوات سره تعلق لري خو د بابوزو په غریزه سیمه کې په خیمه کې اوسېده. د خلکو په وینا امنیتي کسانو کسانو دوی په ډرون برید کې وشلی. ریپورټونه وایي د کاټلنګ خلکو تر څه وخته پورې د وژل شوو کسانو جسدونه سوات ته په ورغلي هایوی خیدلی وو او لویه لاره یې تړلې وه، خو وروسته جسدونه د طبي پلټنو لپاره د کاټلنګ روغتون ته ولېږدول شول. د مردان د پولیسو ویاند فهیم خان هم د مارچ په 9 مشال راډیو ته وویل د پیښې په تړاو د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به څه وویلی شي. خو د خیبر پختونخوا د حکومت ویاند د مارچ پر 9 خپور کړي او بیان کې ویلي د ترهګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال ولسی کسان چې پکې میرمنې او ماشومان هم دي وژل شوي چې هغوی ورباندې خفه دي. نوموړی وایي ولسی کسان په سیمه کې د ترهګرو د موجودګۍ له وجې په نښه شول. د رسنیو د ملاتړ ګڼ شمېر سازمانونو د طالبانو د حکومت وروستی حکم چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لګولی پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي بله نښه ګڼلی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداری ورکړی چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولی شي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بشپړ بندیز ولګوي. په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطن خبریالانو ټولنې دا بندیز غندلی او هغه د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه ښکاره سرغړونه بللې. بلخوا د طالبانو د حکومت سترې محکمې د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان له زندانونو څخه له 2000 د زیاتو بندیانو د ازادېدو خبره کړې. د سترې محکمې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې د طالبانو د مشر د حکم له مخې 2043 بندیان چې مخکې د بخښنې مستحق پیژندل شوي وو له بنده خوشې شول او د 3025 نورو بندیانو د بند موده کمه شوه. او په میانماری یا پخانی برماکی د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمېر له زرو واوښت. د دغې زورورې زلزلې د قربانیانو شمېر وروسته لاغه زیات شو چې د دې هیواد په دوهم لوی ښار کې د زلزلې پر مهال د یوې نړېدلې لوړ پوړیزې ودانۍ له خاورو خښتو نور جسدونه راوایستل شول. د میانمار پوځي حکومت په یو بیان کې ویلي چې تر اوسه 1010 کسانو مړي موندل شوي، له 2300 زیات ټپیان او 13 تنه نور نادرک دي. دا و خبرونه. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشری مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به دا هم واوري چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچني اختر په مناسبت یې له 15,000 ډیر بندیان خوشي کړي او یا یې هم د بند موده کمه شوې ده. په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورټونه ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د سولې په تړاو د امریکا هڅې لا هم روانې دي. دا خبرونې په اوږدو کې به یو شمېر نور ریپورټونه هم ولرو. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
تازه مغغله ازادي راډیو راوړي. د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشری مرستې اړمنو خلکو ته نه رسیږي. دغه بنسټ په خپل یو تازه څېړنیز راپورټ کې مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي علتونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بللي. بلخوا یو شمېر اړمنو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې هم له دې عمله شکایت وکړ چې په خبره بشری مرستې تر دوی نه رسیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورټ کې اورو.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په خپل تیرانیس راپور کې د افغانانو هغه اندېښنې او شکایتونه خبر کړي چې په ټکو یې له نیمایي زیات افغانان اړمنو ته د مرستو په رسیدو بې باور دي. له ناورین اغېزمنې سوې ټولنې بیا بشري رغونې ته اړتیا لري په عنوان د دغه ادارې دیرس مخیز راپور کې چې پرون جمعه د مارچ په 28مه د ریلیف پر وپاڼه خپور شوی او له تیرو دوو کلونو راهیسې د بشري ناورین په کرخه کې له زیانګالو سره پکې خبرې کړي دي. ویلي له 50 سلنه زیات خلکو شکایتونه کړي چې بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. د مرستندوی بنسټ ویلي افغانان د مرستو ترلاسه کوونکو په اړه د غیر شفافه پریکړې کولو پروسې څخه ناخوښه دي او باور لري چې دا پریکړې په ټولنو کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي کې مرسته کوي. دغه بنسټ راپور زیاتوي چې په افغانستان کې 40% وګړي اداري فساد د مرستو د ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. راپور وایي چې د مرستې اکثریت دروازه ساتونکي او نور مسؤلین ترلاسه او بیا یې په خپلو کورنیو او خپلوانو ویشي. په راپور کې بشري مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي لاملونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بلل سوي ده. ځینې افغانان چې بشری مرستو ته اړوند دي هم ورته خبره کوي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
دا خبره واقعیت ده. المان خلکو ته مواد کومکي مواد مرستې نه رسیږي. دا درې کاله خو تقریبا په موږ باندې تیر شو چې موږ کوم مرستو نه هیڅ نه و موږ ته نظر رسیدلې.
بشری مرستو ته یو بل ارمن رحیم الله آصفي بیا وایي
دوی خپلو کسانو ته هم د وکیلانو د لارې نه دا تقسیم دا د هغې ځانه بیا وکیل د ګزار او ملک او دې خلکو ته چې راشي بیا هغه خپل خپلوان دغه کومې مرستې چې دي دا مرستې کفایت نه کوي. نغدې پیسې 3,200 روپۍ افغانۍ ورکولې چې اوس نشته دي.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په راپور کې راغلي چې د ویشل سو یو مرستو کې د خلکو جدي لومړیتوبونه او اړتیاوې په پام کې نه نیول کیږي چې لا مالې د مرستو په ویش کې د بې کفایتۍ سبب ګرځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشری مرستې د سر په لګټو دي غوړې دي نغدې مرستې دي په دا چې دی غریب ولست نه رسې او دا کفایت نه پیدا په لن وخت کې کېدات کې خدا کډو څه د وړو کاروبارونو زمينه برابر شي وړو کاروبارونو هغه دا ډېر بهترینه خبره وي. نو وختنه هم دا چې باید درته
د ګراوند تروت سولوشن راپور لمخې یوازې 30% افغانان په دې باور دي چې بشری مرستې تر ټولو زیانګالو ښځو او نجونو ته رسیږي. دغې ادارې پر نړیوالو او مرستندویو ادارو ټینګار کړی چې بشری مرستې د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو تنظیمې او حقیقي زیانګالو ته تخصیص کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو راپورونه خپاره کړي چې په ټکو یې په افغانستان کې د طالبانو د مداخلو له امله اکثریت بشری مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي او ویلي دي چې دوی د هیڅ مرستندویو ادارې په مرستو رسولو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل وروستي راپور کې چې دوه ورځې مخکې خپور شوی ویلي د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 3.3% اړینه بودیجه برابر شوی ده. د اوچا د راپور په ټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو موږ غږله ازادي راډیو څخه اوري. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچنی اختر په مناسبت له 15000 ډیر بندیان یا خوشی کړی او یا هم د بند موده ورته کم کړی. د طالبانو د حکومت د ستره محکمې لوري نن په یو خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دوی د مشر ملا هیبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په دوی کې 2403 پیته بندیان چې د بخنی وړو خوشی شوي او د 3125 نور د بند موده کم شوي. طالبانو دا نه د پډاګه کړی چې خوش شوي زندانیان په کوم ډول جرمونو تورن وو. خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي دوی د ټولو هغه زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د افغانانو د حقونو د غوښتلو په تور طالبانو بندیان کړی دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستره محکمې لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 9 خبره شوې راغلی چې 2403 پیته زندانیان چې د بخښنې وړ وو د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3125 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د ستره محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په هڅه خوشی شوی او د بند موده یې کم شوې. پم دې حال کې د نګرهار یو سیدونکې جان محمد ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې و تازه را خوشی شوه.
برا خوش کې دا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسر مور نو موږ ټول مننه کوو چې دا غسی د خوشاله په مناسبتونو کې بندیان را خوش کړي.
خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. د خزو د حقوقو فعالې روقي سایي ازادي راډیو ته وویل
سره ازادي
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشی کېدو غوښتنه کوو چې د خپل حقوقو د غوښتلو په جرم طالبانو زندانی کړي او په نامعلوم ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زندانی کړي. د دوی زندانی کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشی کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده او دا واقعیت هم دی ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشي کوي یوازې هغه خلک دي چې په نجرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ همدا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېری فعالان او خبر اعلان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشی کېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د فعالانو په نیولو شکنجه کولو او تریتم کولو تورن دي. د روان مارچ میاشتې په شلمه د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې، جبري بې درکه کول، شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر یو ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوې. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبان حکومت د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوز سلګونه غړي نیولې، شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبان حکومت کڅوم په وار وار غډول راپورونه رد کړي، خو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د بشري حقوقو او د زده کړو د لزګونو فعالانو، د مدني ټولنې د غړو، خبري اعلانو، د تیر جمهوري حکومت سرتیرو او معترضو میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خبره شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی په اوکرين کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورتونه ورکړل شوی. د روسیې په هوایي بریدونو کې ډیر زیانونه د اوکرين په دنپرو سیمه کې اوښتي دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا وروچی هم د اوس په سټوډیو کې راسره.
د اوکرين د دنپرو پتروفسک د سیمه والی وایي چې د دنپرو پر ښار پرونه وخت د روسیې ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او د یو هوټل په کمپلیکس او رستورانت او همداراز په سیمه کې پر یو شمېر شخصي کورونو کې پراخ اور لګېدلی دی. سرهلسک په ټلګرام کې لیکلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دنپرو پر ښار د روسیې په بریدونو کې څلور تنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې روسي ځواکونو پر دنپرو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولي چې له امله یوویشت تنه نور ټپیان شوي چې یوه هم پکې یوه امیندواره میرمن ده. د دریو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. زلنسکي نن شنبه په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې لیکلی چې روسیه د نړۍ د سولې پر هڅو ملنډې وهي، جګړه غځوي او د ترهګرۍ دا اعمال ترسره کوي، ځکه پر ځان لا هم رښتینی فشارونه نه احساسوي. د دنیپرو پتروفسک د سیمې والي وویل چې د اپارټمانونو په یوه جګپوړي بلاک او نږدې لسو شخصي کورونو کې اورونه لګېدلي، او زیاته کړه چې د هوټل په کمپلیکس کې لګېدلی اور کنټرول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه او ویډیوګانې د اور لمبیا او په هوا کې د لوګي لوی څپې ښیي. په ځینو کې ویجاړې شوې ودانۍ ښیي او لیدل کېږي چې د اپارټمانونو د لوړ پولیس بلاک پورتني پوړونه تر ټولو سخت زیانمن شوي دي. کوڅې او سړکونه هم له ماتو ښیښو او د ودانیو له ټوټو ډک ښکاري. په عین حال کې د کیف او موسکو ترمنځ د یوه دوامداره اور بند رامنځته کولو لپاره د متحدو ایالتونو په مشرۍ د هڅو په ترڅ کې د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس پرون جمعه د مارچ په 28مه وویل چې دی په اوکراین کې د جګړې د سوله ییز حل پر لور د پام وړ پرمختګ ویني. هغه دغه څرګندونې ګرینلند ته په سفر کې په پیټوف کې د امریکا له پوځي اډې څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وکړي او ویل چې دوی ډاډ ترلاسه کوي او ویني هغه څه چې یو لوری غواړي یا ترسره کوي بل لوری هم ورسره موافقه ښیي او برعکس، او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مشرتابه په مرسته دوی اوس ویني چې د اوکراین په جګړه کې د سوله ییزې حل لارې ښه فرصت رامنځته شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استل لپاره د ټاکل شوی ضربل جل په درشل کې د افغانانو نیونې زیاتې شوې. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیر شمی یعنی تر بل سبا دغه هیواد له خاورې ووزي کنی په زور به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان کې له خپلې خاورې باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو او اندېښنو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړی دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلود کې نه درلود، ټول خرج کړل، د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغه یو حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ورته پاتې. مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنون ته لږ وخت ورکاندې چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور لمخې د دغه کسانو لمنځه 214 تنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتیدلې دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پایته رسیدلې، یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل، او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانونه افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپله خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري، د جون تر دېرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جګپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي.
آزادی رادیو. پا
په داسې حال کې چې د ایران د اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا په زیاتی ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. له بلې خوا رپورټونه ښیي چې واشنگتن د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي برید او همداراز په یمن کې له حوثیانو سره د مقابلې لپاره په بېساري پوځي چمتووالي بوخت دی. بل لور ته د فارس په خلیج کې د امریکایي ځواکونو له زیاتېدو سره داسې ښکاري چې ښایي دا د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی. نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورټ کې اورو.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ. ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیکي ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. له بلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهی سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو د ریپورټونو له خپرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې غونډه کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا غونډه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمول لپاره شوې ده. نور حال په دې ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخپرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتي راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اورېدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوی دي، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خبرو سوي راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلي وزارت له تور نوملړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوله او تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که با بیرتا وزارت راستون شی. خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بینزاکتی چې رامنځته شوی ده طالبانو کې هغه حل کی او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی قندار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکزي د روان کال په جنوري میاست کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووو چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوې چې ملا هیبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ. خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
دروژی رنگونه
روزی مبارک میاشت خو ډیر مبارک میاشت وی، اما لبد مرغ په افغانانو باندې بیا دلته نور ستیریږي. فقر، تنگ دستی، بیچارهګی هغه سده چې په روزه کې افغانان ډیر په تکلیف کړي دي. د خوراکي توکو قیمت لوړیږي، افغانان جنگ ځپلي دي او په افغانستان کې کاروبار نسته. مینان روزه د افغانان لپاره ډیره مشکله ده. قیمتونه یو پر دوه دي، اجناس یو پر دوه دي، کار نسته، بار نسته، ټول افغانان د بیکاری سره لاس او ګریوان دي. روزه په افغانانو باندې ډیره سخته تیریږي او د افغانانو د فقر کچه لا هم پسې ډیریږي.
د سکل روژه د تیرو کلونو سره زما په نظر باندې خپل ډیر توپیرونه لري. سکل د خزو په کار کولو باندې بعضی بندیزونه په دفاترو کې او همدارنګ بهرنۍ مؤسسو کې د دوی په کار کولو باندې بندیز ولګي دو چې د دې سره زیاتره مېرمنې او هغه نارینه چې مثلا په دغه دفاترو کې دوی کارونه کول د مشکلاتو سره مخ شول. په کور کې نسل چې څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب وو تیر کلونه، خو سکل د هغې نه هم بدتر شو، خراب شو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملک څنګه چې پوهی کوم کې د اکال دی وی غوري مبارک میاشتې چې د روژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه سکل روژه هم لکه د نورو کلونو په څیر باندې په خوښۍ او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. او لکه څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشتې په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې، د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري. نو هیله مو دا ده چې هیوادوال ټول یو بل ته لاس ورکړي او تر خپل وس او توانایي پورې د بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي تر څو د ټولو روژه او اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې